درنو افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور جکپوري چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. تر اوسه پورې په رسمي ډول د پیښې لامل ښکار نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخواني وزیر جواد ظریف ادعا کړې چې د دې غمیزې او مقصر لوری امریکا ده. هغه ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې بیا پنځه ورځنی ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته پنځه ورځنی ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ګمارلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنهای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 مادې له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنهای ویلي اجرایه قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنهای دوهم پیغام دی. هغه پرون هم ویلي و چې ایرانی ولس دې اندېښنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به یې هیڅ ډول خلل رامنځته نه شي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطیني ډلې حماس هم چې د ایران چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کېږي د رئیسي پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه یې د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسي د مړینې په پیشه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د څرخکې د لویدو په پیشه کې ووژل شول. د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړې ده چې په دغه سي سخت حالت کې د ایران له خلکو سره درې شي. طالبانو له څه باندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزي ته یوه نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو. یوې سرچینې د نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغه یوه سترګې وړې جراحۍ ته اړتیا لري. دغه سرچینې وایي په تېر یوه کال کې جرمني، چین، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو حامد کرزي ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وې، خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته حامد کرزی په 2023 کال کې جرمني او بریتانیا ته تللی و. او د بغلان ولایت په مرکز پلوخمري کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شول. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوي شیر احمد برهاني نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ټکر شو چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلي مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر ځایناستی څوک دی؟
تاسو کله یو مخبر صادقه وګورئ د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودل کله چې رئیسی دی وټاکه، خو هغه څه کامیاب نه و.
د ابراهیم رئیسی د ملي ناغیز او تکتنه کو او چا وای په یو میاش کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاس وهنو تر یو نیم سل ډیر پیښې ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندي کړې دي.
دا فرای سرکونو کې خو بيخي ستونز زیات ده. په هر درو کې غار خوښ شوی دی په دې سرک باندې
بعد استنې کې دا غار رښتیا خوېږي.
د خوندیتوب نړیوالې ادارې وايي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکونکو ته امنیتي پیښې ډېرې شوې دي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وشل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخیال وته ک پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولویده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړه ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیکدون کی هلیکاپټره پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولویده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپارو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د غاڼو هیوادونو مشرانو پر پیخه خواشینی خودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنه‌ای ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکاري تر 500 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر رئیسی د مرینی د اغیز پاره می له افغان ژورنالیست ډاکټر احساس تانگزی سره خبري کړې دي. نوموړی یو موده په ایران کې اوسېدلې ده او لومړی می ورڅخه وپوښتل چې د رئیسی د مرینی اغیز به په ایران کې څه وي.
د ایران یو خو داخلي مسلې دي او بهرنۍ مسلې دي. ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دی لپاره چې د 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې دنه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول د تاثیر کې ځکه یعنی حد اقل کته هم اوس بل نائب ولسمشر ټاکل شوی دی خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه ست باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي له همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی د څو ساعتونو کې حتی به ګورو ډالر قیمت لوړ شوی ده.
بله
خو زیات اغیز نشي درلودای ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه وي خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید موږ په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استازه یا رهبر ډېر نږدې کس و نو ده په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نور ولسمشرانو ته لکه د روحانی یا نور ولسمشرانو تېر شوي دي لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډېر نږدې و او دا راز د خپل سیاستو کې دا و خو دلته سیاستونه ډیر متمرکز په گاونډیانو نو سفرونه ډیر گاونډیانو ته وکړل د افغانستان مثلا کې تحولات ډیر وسولې د په وطنې کې خو له دې ټول سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي ځکه همدا پالیسۍ بل بل مشر بختګي خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره راځي باندې تللی دی نو یو توقف په پالیسی کې د بهرنی پالیسی کې راتلای شي او البته په دې باندې یو کوم ډیر زیات او اته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې باندې کړی دي نور هم یو کې دا کول چې دغه فرصت به استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان په مسله کې او د اوکراین په مسله کې چې امریکا ډیره شکیل او د کومې شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امر غوړي دوی وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای د دې فرصت ونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس د چوایست ځینې وایي چې مخبر عملاً مختر دي چې رئیسی مرشي وای ډیر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی یو
ګوري تاسو کده مخبر صادقه وګوري د قدرت لږ زیات ځکه چې دای په ایران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شو، د پخپله او د بنسټ هم، ځکه چې اروپایي اتحادی او ډېرو دا ویل چې دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایه قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه یې نه لري. تقریبا $90 میلیارد یې د بنسټ بودیجه خود سره ده. نو دا یو مهم کس و، خو په عین وخت کې په ده باندې نیوکې زیاتې وې، ځکه هغه څه چې د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې کله چې رئیسي دی وټاکه، خو هغه څه کامیاب نه و چې باید سوای وای. نو فکر کوم یو څه موقعیت نو خپل اصول ګرایانو ته هم، خو د دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیسي د ډلې کس ده، نو دې لپاره مهم و. او بل خبر دا چې خو د 50 ورځو لپاره به دی دغه چارې په مخ بیس تر څو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کړي. دا نه یو ستونزه ده د خامنه‌ای لپاره چې بیا خپل باوري کس په دې 50 ورځو کې پیدا کړي لکه رئیسي غونډې وخت یې ورسوي. دغه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه او چالش ده د خامنه‌ای لپاره.
عموما داسې پیښو نه وروسته د دسیسې تیوري ډېره فعاله شي، یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډېرې خپرې شي، د رئیسي له مړینې وروسته هم دغه سې اوازې زیات.
دا طبیعي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډېر واکمن دي، نو دغه تیوري والی مطرح کېږي، خصوصا چې کله چې دا تیاره نسکوره شوه نو د واکن هوا هلته ډېره خرابه وه، تر اوسه پوره د سیمې خلک ته نږدې چېرته وو، هغوی هم د الوتکې د لیدو غږ ته نه وو اورېدلی. نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي، خو شکونه ډېر زیات په دې وو چې حکومت اطلاع رسانی نه شوای کولی، لکه چې دوی وایي چې په دې تیارې کې داسې یو جی پي ایس دی، ولسمشر په تیارې کې غیر له عادي جی پي ایس یو بل اضافي جی پی اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیاره موجوده وي، دا موقعیت ثابتوي چې پلانیج کړه. نو دې شکونه زیات کړي، یعنی په داسې یو جی پی اس سره ولې دې موقعیت نه ثابتېږي. خو بیا ډېر کارپوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن د الوتکې دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخکنۍ برخه کې چې دغه دستګاه بیخي له منځه تللې وي. شکونه په دې زیات وو چې دوی سانسور کوي، دوی خبره زر نه راباسي، روښانتیا نه لري په خپلو اطلاعاتو کې، نو شکونه طبعا زیاتېږي.
بله، ډېره زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر عیسی ستانکزی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي. په ورته وخت کې په فاریاب کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیړنیو مرستو د غوښتنې خبره کوي. نن هم د افغانستان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ واوري.
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوی دی. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون نوښته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. دغه ولایت سیلاب ځپلې هم مېد رانځنی او مالی زیانونه وروښتي دي. د غور ولایت په پسابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت دلال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
سرات مالی
زیانونه یې اړولې دي. د خلکو کوختونه یې لمنځه وړي، یو شمیر هټۍ یې لمنځه وړي، د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي.
زمون په کډی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې لوبو ډکو، کرنیز ځمکه کې مې غنم او رشقه کړلی و، ټول خټه شوي.
سیلاب ځپلی د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې او یو کسانو ته مرګ ژوبلا وغوښتي. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت ولی ویان اسمت الله مرادی پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شوو یو شمېر 65 کسانو ته رسیدلی. د فاریاب سیلاب ځپلی هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزی ولسوالي اوسیدونکو شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسنی وضعیت په اړه وایي.
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان تر اوسه شته. خلکو ته ډیر زیان رسیدلی، خو مرستې تر اوسه نه دي ورسیدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالي اوسیدونکو روحاني په یاد ولسوالي کې د وخت زیانونو په اړه وویل.
پتیره یو ونه کې 2000 د سیلابونو لامل په دې ولسوالي کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوې دي. نږدې 1540 تلف شوې، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرستنه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمیرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غویي یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1.5 پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په 1.5 پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي لاس لري. د دفتر د هم لیکلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وټنه کارکونکو نیول شوي دي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډیریدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشری مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1.5 پیښې ثبت کړي چې 1.5 کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشری مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشری مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکي هم نیول شوي، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چالو خوا اولی نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت خوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشری مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 1.5 پروژو د ځنډیدو لامل بللې او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وایي
ورور مشته د مرستې را وړلې شي، ورور اخو هغه د ورور په شفاف توګه باندې را وړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبيعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري.
یوه کومک باب تمره مرستې چې افغانستان سره کېږي، دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي، یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. زموږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهیږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېر یې خبرداري ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشری وضعیت لا کړکېچن کړي.
ترخم دروازه له درو روزو ځنډ وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. دا دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوې ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیست په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې و. خو پر دې لار دا درې ورځې بند پاتې یو شمېر ناروغ لرونکي وای ناروغان په بد روغتیايي وضعیت کې دي. جزئیات د عبدی سپوږمۍ پر راپور کې
د تورخم دروازه ل درې ورځو ځند ورسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شو. یاد دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت ل لوري نوی ودانه او ته د امیګریشن دفتر د لیکت په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ په لندمحالي ډول تړل شوې و. په دې درې ورځو کې یوازې باروډونکو موټرو پر د غلارې د تاګراتګ اجازه درلوده، خو پر د غلار افغانستان غاړې ته درې ورځې بند پاتې شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په داسې حال کې چې ناروغان یې په ډېر بد روغتیايي وضعیت کې دي، لا هم پر تورخم دی اوښتو اجازه نو ورکول کیږي. دوی وایي سهار د لنډې مودې لپاره دروازه خلاص شوه، خو اوس بیا هم دوی ته د ټوکن پارچو د خلاصېدو په بهانه د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو کس خلیل چې په خبره یې دا درې ورځې یې تورخم کې پاکستان ته د تګ په تمه شپې تیرې کړې، ازادي راډیو ته وویل
زما د عادي کینسر دی او بیا نن سهار هم همدل ته راغللو. دا کوم پاکستان چې دی کوم ای ټی ای ویزه راکړې دی، هغه ویزه مم اخیستې وې، دلته ټوکنم هغه کول. بیا دلته مونږ ته به تورخم بارډر کې وویل چې تاسو به یو ټوکن بدلته کوئ، بیا چلته داخل ته کوم کسان لاړل، بیا تورخم کې ټوکن مطلق بند شولو. بند شولو راته ویل چې لاړ شه جلال آباد ته، لاړ شه جلال آباد ښار د کمیسون نه اوس پر چراوړی. نور کسان لاړ دلته جلال آباد ښار کې کمیسون بند دی، چې هغه کومه پرچه چې دا هغه ټوکن چې هغه ځای نه کومه ټوکن ورته راوړي چې دلته واوړو. دا درې ورځې کېږي مریضان مم همدلته به اچولی دي، مونږ هم همدلته منتظره یو، ډېر تکلیفونه دي. والله
یو بل ناروغ لرونکي هم چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په بد روغتیایي وضعیت کې دی، خو لا دوی ته په دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کېږي.
ورور مې مریض دی، کینسر مریض دی، نو سهار راغلل د امارت اسلامي کوم ډاکټر چې وغه نو زیاتو کسانو ته ټوکنې ورکړې، او د لاره چې خلاصه ده یوازې د کینسر مریضانو دپاره خلاصه ده، د زړه مریضانو دپاره. نو موږ ورته وویل موږ مریضان کینسر دي، نو هغه ځای په ځای پاتې شول. نو کوم کسان چې ملګري وو واسطه وه کسانو ته ټوکنې ورکول شوې، هغه نو نه پوهېږم چې بیرته به راګرځېدلی وي که لاړ شوي وای. نو دغلته بې سرنوشته او غریبان بیچاره او مریضان ټول پراته دي دغلته، نو ځینې مریضان تللي دي. هغه ته معلومات نه کېږي چې اوس موږ چا ته ورشو، چا څوک دغه ټوکن راکړي، او کومې درې میاشتنۍ ویزې چې موږ لګولې دي هغه باندې کار نه کېږي. نو ټول داسې بې سرنوشته پرته یو. مننه، السلام علیکم. فورا
اصرار الحق چې د خپلې ښځې او مور د عملیات لپاره د تورخم دروازې مخې ته پاکستان ته د تګ انتظار باسي، ادعا کوي چې پاکستان ته د تګ پروسه کې درغلي موجوده ده چې له امله یې تر اوسه د دوی ناروغان پاکستان ته له تګ پاتې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې مریضان هم دا اوس شته که نه، که ویډو تاسې وای تې ویډو کوم، او که داسې عکسونه وای عکسونه در لېږم. دا حالت د خلکو وګورئ که نه، چې کوم کسان تللي دي، آیا هغوی مریضانو ټول په حقیقت سره یعنی صحیح ده چې مریضان پکې وو خو ګډ وډ وو، څوک مریض وو څوک نه وو. دلته په کار دی صرف مریض ته اجازه ورکړل شي. یو سړی چې مستی نه ځي هغه خو بس اپلایانې کوي، ما شپږ ځلې اپلایانې کړي او ماشومان مې اخرۍ کې ولېږه، خو پیسو مې ویزې اخیستې. دلته خو د ډالرو خبرې دي چې همدا اوس ډالر ورکې ویزه درته د سی کې راځي، په دوه اویا ساعتو کې ویزه راځي. نو دې قصې مخه کم قصې مخه به څوک ونیسي.
له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو ورته ادعاوې کړي او ویلي دي چې پاکستاني پولیسو ترې د تورخم دروازې په ګډون د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په بیلابیلو پلمو پیسې اخیستې او دوی یې لوټلې دي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون د ناروغ لرونکو د ستونزو او ټوکان د پارچو د ورکړې په تړاو وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تورخم دروازه د روان لمریز کال د وري په وویشتمه د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوې چې ویزې او پاسپورټونه نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. سړکونه، لاري او یو شمیر پلونه زیانمن شوي چې خلکو ته د تګ راتک په کار کې ستونزې پیښې کړې دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شوو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړه شوو ځایونو د بیرته رغیدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده په هر درو کې دی باران دی وجه نه ډیر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته
باران نه وجه بعد سکنه کې دا غټ غټ کیږي خوېږي ډیر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډیر مجبور دل د خرک راته دي او ډیر مظلوم خلک دي
د کونړ وسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو ورانی بیجاړي لا پرځای پرتی دي ځانمن شوی بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده دوی له غوسنۍ او چارواکو مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سخت او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي په کونړ کې د ټولګټو چا ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي کم سرکونه چې د فائدې وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو ټول لارې موږ د ټرافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي مشکل کې نشته ده اوس هم زیاتې ستونزې شته د بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړی په بل کې لغره یا تیګیرا خوې دلی وی او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړی وی د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وخت مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه باغونه د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلي احترامات او خدای دې چې جوړ او روغ بس ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نړۍ کې در سره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پر ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډیر خراب دي لارې ډیر خراب دي سیلابو بیخي ځپلې دي دا چې د خلک چې سیلابو ډیر ځپلې دي نو دا دی چې دا زموږ ژغ تر ګړټول چارواکو ورسوي سیستم کاری په تمه السلام علیکم
سلامونه اونې کې هلي د شهیدان په اړه کیسه ما پوښتنه ده شهیدان د تیر نظام هغه کوم دي کنه دوه مجرد ترسته دي ولی مجرد مور خپلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خوري بچان نه دي هغه ترسته دي او بيخي هغه ته کوم توجه نه ک او دا کم شهیدان چې دي دوه پر وسم بيخي داسې ده چې ډیره په څلو سره روانه ده چې اخیشتې دي تیرې جه دا جدي نه بل جدي او بل جدي په همدې چا اوالیا چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دولوي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي زموږ ځوانان د بیکارۍ لوجه دي ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر ذات ګراني چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.